پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
اوردونکو پروگرام ته په خیر راغلاس د غرمې دولس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبری خبرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. نن شنبه ده، د حمل د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده، د 1398 مریض هجري کال. نن ورځ د 2019 میلادي کال د اپریل د میاشتې د شلمې سره برابره ده. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې په کابل ښار کې چاودنه سوې ده. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند بصیر مجاهد ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړې ده. راپورونه زدو نقیز دي، ویل کېږي چې د ښار د لومړی یا دوهمې حوزې په مربوطاتو کې چاودنه سوې ده. زموږ خبریالان پر دې مسله کار کوي. تاسو ته په خپرونه کې وروسته په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوو. اول ورځو اجمالان ته چې مهم خبرونه وایي.
دا کابل د پښتونستان واټ شاوخوا سیمو کې د یوې چاودنې غږاورېدل شوی دی. د ننګرهار لپاره د طالبانو لوري نومول شوی مرستیال والی وژل شوی، او د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي که چیرته په کابینه کې نور بدلون ته اړتیا وه، دی به دوه زړه نشي او تغییر به راولي. له کابل څخه ورکړل شوي رپورټونه وایي چې نن دغلته د پښتونستان واټ ته نږدې یوه چاودنه شوې ده. د کابل د پولیسو ویان بصیر مجاهد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې چاودنه شوې ده، خو د دقیق ځای او څرنګوالي په اړه یې لا هم ډیر جزئیات نه دي ورکړي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریالان د خبر اوڅاري او وروسته په خبرونو کې به یې جزئیات در سره شریک کړو. په ځینو رپورټونو کې دا هم راغلي چې چاودنه د سیرینا هوټل مخې ته شوې ده. دا ننګرهار لپاره د طالبانو لوري نومول شوی مرستیال والی وشل شوی. دا ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر خبر ورکړی چې شیخ سر محمد چې مشهور پر رحماني و پرون ماخام د شیرزاد ولسوالۍ په مرکخي لوسیمه کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شوی. د ولایت چارواکي په دې حمله کې د شیرزاد لپاره د طالبانو د نومول شوی ولسوال د مرستیال نور الله د سیداجان په نوم د یو شل کسیز ګروپ د مشر او زبیح الله په نوم د طالبانو د قومندان په ګډون د شپاړس وسلوالو د وژلو ادعا کوي. دا بی پیلوټ الوتکې په دوو پرلپسې بریدونو کې چارواکي د ولس طالبانو د ټپي کېدو خبره هم کوي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په وروستیو کې د شیرزادو پولیس والی باندې طالبانو د درنو چاودنو سره مله بریدونه کړي وو چې وروسته دغه بریدونه په شا وتنبول شول. د ملي اردو چارواکي وایي په زابل او روزګان کې د عملیاتو پر مهال اته وسلوال وژلي. په کندهار کې د 215 اتم قولي اردو له قومندانۍ په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیات د جمعې د ورځې راهیسې د زابل په نوبهار او د روزګان په مرکز تیرنکوټ کې شوي، او دا کسان په همدې عملیاتو کې وژل شوي. ملي اردو خپل لوري ته د وخت تلفاتو په اړه په خبر پاڼه کې څه نه دي ویلي، او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. بلخواله کاپیسا څخه په ورکلشو خبرونو کې ویل شوی دی چې دغلته یو پولیس سرتیری تیر ماخام په داسې حال کې چې خپل کور ته روانو د نامعلومه موټر سایکل سپرو په ډسو وژل شوی. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادۍ راډیو ته ویل چې بریدګر د پیښې له ځایه په تیښته تونېدلی دی، او پولیس د پیښې په اړه پلټنې کوي. په هرات کې د دوو ترافیکي پیښو په ترڅ کې 15 تنه مړه شوي او 9 نور ټپیان شوي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي رډيو ته ویل چې د هرات د تورغونډي پر لوی لار د دوو موټرو د ټکر لامل 15 مړي د دوی روغتون ته لیږدول شوې. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی دی. هغه ویلي هغه کسان چې په پیښه کې مړه شوي زیاتره ځوانان دي. ډاکټر جلالي زیاته کړې ده چې د هرات کندهار پر لوی لار د امیر داود په سیمه کې هم بیا یو موټر چپه شوی دی. د په وینا د دې پیښې څخه هم 8 تنه ټپیان وړل شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي زیاته کړه چې په دغه ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي که چیرته په کابینه کې نورو بدلونونو ته اړتیا وه، دی به دوه زړی نه شي او تغییر به راولي. عمران خان پرون په اورګزی ایجنسۍ کې وویل چې زه خپلو ټولو وزیرانو ته چې هیواد ته قسمن نه وي دا خبره کوم چې زه به یې تبدیل کړم او داسې وزیران به راولم چې د پاکستان په ګټه وي. عمران خان د مالی وزیر اسد عمر پر ځای له عبدالحفیظ شیخ څخه غوښتي چې مالی چارې سنبال کړي. عبدالحفیظ شیخ د عمران خان له نږدې سلاکارانو دی. اسد عمر دوه ورځې مخکې استعفا وکړه او اعتراض یې وکړ چې حکومت د اقتصادي بحران په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د استفا عمران خان پر حکومت فشار زیات کړ. په پاکستان کې هسي هم خلک د بایو د زیاتېدو له امله په غوسه دي او پاکستانی روپۍ د تیر میلادي کال د پایل تر اوسه خپل 10% ارزښت له لاسه ورکړی دی. عمران خان پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې ومنله چې هېواد یې له کړکېچن اقتصادي وضعیت سره مخ دی. د پاکستان په کابینه کې د راغلي تغیر له مخې د استخباراتو پخواني چارواکي اجاز شاه د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی. د اطلاعاتو وزیر فواد چودري بیا د ساینس او ټکنالوژي د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. دا خبرونه
تاسی ده ازادی رادیو څخه د ازادی رادیو د دې ساعت مهم خبرونه واوریدل. د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې د خبرونې په پیل کې واوریدل چې نن په کابل کې 14 سوه ده. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان دا خبر تایید کړی دی، خو د 14 د دقیق ځای په اړه ځینې نقیز رپورټونه ورکول کېږي. یو شمېر رپورټونه وایي چې په پښتونستان واټ کې سوه ده او د کابل د سیرینا هوټل په نږدې فاصله کې سوه ده. په خبرونه کې به زموږ خبریال ته ورسو او په دې اړه به رپورټ ځینې واخلو. په دې خبرونه کې د افغانستان پر سوله باندې خبرې درته لرو او په کابل کې مو د سیاسي چارو لوی څېړونکو سره دا خبره مطرح کړې ده چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو چې په خطر کې پلان شوی وي، د پلان تر لغوه کېدو وروسته اوس د دې امکان شته چې په کوم بل هیواد کې دغه دواړه خواوې سره وګوري. په همدې خبرونه کې د کابل د نن چاپ او ورځپاڼو ته کتنه کوو چې پر کومو مهمو مسئلو یې تبصرې کړې دي. او په خبرونه کې تاسو ته اونیز پروګرام لرو د زهرو کاروان چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ستونزو باندې بحث کوي. اول رپورت مو په کابل کې د نننۍ 14 په ارتباط دی. زما همکار اجمل تورمان را سره په استودیو کې دی. تورمان صاحب، تاسو ته نور څه معلومات رسیدلي دا چې دغه حمله یوازې دا 14 ده او که تر 14 وروسته ډزې هم تبادله سوي دي یا جنگ دی، څه حالت دی؟
بله فرشته جانې، لکه څنګه تاسو وویل او په خبرونو کې هم اوریدونکو واوریدل، د کابل کې د ښار په منځ کې د مخابراتو وزارت ته څیرمه د یو 14 غږ اوریدل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پیښه شیبه مخکې تایید کړه.
طرف وزارت مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي ری تایید میکنیم، جزئیات دقیقه بعدا
خغلی رحیمی ده هم ویل ازادی راډیو ته چې پسیمه کې د دزو غاګه مورې دل شوی دی او پولیس په نخته کې دی د بریدګرو سره، خو تر اوسه پر دقیقه مشخصه ساحه نه ده معلومه چې دا کومه ساحه ده. آیا د مخابراتو وزارت نګدی ور سره چیرمه سیرینا هوټل دی چې آیا دا زیره؟ خو د سیمې څخه یو شمیر کابل خاریانو هم ازادی راډیو ته ویلي چې دلته د دزو غاګونو اوریدل کیږي او تر اوسه پورې لا دقیقه ساحه نه ده معلومه. د ازادي راډیو پراتون کو خبرونه کې په دې اړه جزئیات وړاندې کو چې دا کومه سیمه ده، تلفات او هرڅه به نور جزئیات موږ ته لاس راغل دا به اوریدونکو سره شریک کړو.
تورمان صاحب، دغه کسا کوم اوریدونکو ته چې کابل نه دی لیدلې یا کې لیدلې د دقیق نه دی متوجي سوي، کوایسته چې دغه د مخابرات وزارت د سیرینا هوټل د افغانستان د جمهور رئیس دفتر
دغه په تور زرنګار سره
مهرباني
بلې د زرنګار پارک سره چې دا یو مشهور سیمه ده او ټول خلک د کابل کې یو ظلم راغلی نو د دې سیمې سره به بلد وي. اتمن د مخابراتو وزارت او د سیرینا هوټل د زرنګار پارک سره د چې ولسمشرې مانی سره ډیر واټن نه لري، ډیر نږدې د یو خاطه استقلال سره دا ځای چې 14 په دغه ځکه شوی، خو تر اوسه پر دقیق نه ده معلومه چې په کوم ځای کې شوی ده.
ډیر زیات مننه اجمل تورمان، اوریدونکو تاسو ماته همکار څخه دا معلومات واوریدل چې کابل کې چاودنه شوې ده. کورنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی خو ډیر جزئیات نه دي معلوم. د ازادي راډیو پر پاڼه باندې تاسو کولای شئ چې د عاجل خبر د بیړني خبر برخه وګورئ، او دلته تاسو کولای شئ چې معلومات کوم چې مشترا رسیږي هغه دلته تر خبرو په مستقیم ډول یا لایو بلاګ کوي زموږ همکاران. نو که راډیو نو سیر ودلې انټرنیټ لري کولای شئ چې زموږ په پاڼه وګورئ، او که راډیو ار ودلې سي نو سره پاتې شئ په خبرونه کې. بیا هم هڅه کوو چې په دې اړه تاسو ته معلومات درکړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې کاروان کې په دې پروګرام کې د افغانستان د مخدره موادو پر مشکل باندې خبرې کیږي. دا چې د مخدره موادو تولید په افغانستان کې د کوکنارو کښت څومره د افغانانو ورځنی ژوند متاثر کړی دی. خو په افغانستان کې پر سوله اوس خبرې کوو. د افغانستان د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل چې دوی په خپلو کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. پاتریک شانهن پر ټویټر لیکلی وو چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې په اړه پینټاګون کې خبرې شوې، او دا هغوی خبرې د سولې لپاره پر روانو مذاکرو متمرکز وي. په افغانستان کې د سولې په ارتباط ورستۍ پرمختګ دا و چې په دوحه کې چې د افغانستان د حکومت په وینا بین الافغاني خبري پلان شوی وي، هغه کانفرنس لاغو شو. او نن یې باید اوله ورځ وای ونسو کوم ستونزې چې مخکې راغلي وي. تاسې اوربانی خبري است ازادي راډیو پر وپاڼه تاسې د دې ټول معلومات ترلاسه کولای سي. زما همکار نسیم شفق را سره په سټوډیو کې دی، او په دې ارتباط چې نورې کومې خبرې را مخکې سوې دي پر هغو باندې تاسو ته رپورټ وړاندې کوي. شفق صاحب، دوحه کې نن باید د افغانستان د سولې په اړه باندې بین الافغاني خبرې پیل سوې وای چې پلان یې لاغو سو. اوس په کابل کې نن څه نور پرمختګ سوی دی؟ څه نوي معلومات مخې ته راغلي دي په دې تړاو؟
سلام وړاندې کوم. بلی، د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالی شوراوي چې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هلې ځلې دوام لري. د دې شورا ویان جاوید احمد غفور وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پر قطر سربیره له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم کار روان دی. ښاغلی غفور نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې سوله د افغانستان لپاره لومړیتوب دی، او د سولې عالي شورا په دې برخه کې هیڅ ډول منډې ترډې نه سپموي.
هر هغه هیواد، هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره قدم پورته کوي، د سولې عالي شورا د هغې هرکلی کوي. هر هغه ځای چې هغه د دې لامل کېږي چې د افغانستان د سولې او ثبات په او د مذاکراتو په برخه کې پرمختګ وکړي، خو هغوی سره په ګډه کار کوي تر څو افغانستان د سولې او ثبات راشي.
خو ښاغلی غفور دا ونه ویل چې دا ځل به بین الافغاني مذاکرات کله او مشخصا په کوم هیواد کې ترسره کیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې بین الافغاني مذاکرات چې ټاکل شوی و نن پیل شي لغوه شول. دې غونډې ته د افغان حکومت د 250 کسانو لیست اعلان کړی و چې سیاسي څیرې د بیلابیلو قشرونو استازي او حکومتي چارواکي پکې شامل وو. د دې غونډې له ملغه کېدو سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن د سولې روانې هلې ځلې سناسر ټکنۍ شي. افغان حکومت ویلی چې سوله د افغانانو غوښتنه ده، او په دې برخه کې هڅې دوام لري چې تر نږدې لسو ورځو پورې د مشورتي لوی جرګې جوړېدلې ښه بیلګه بولي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څرګنده کړي چې د خبراتورو لپاره هیڅ بدیل نشته، او دوی په دې برخه کې همکاري ته چمتو دي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان هم له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. تر دې وړاندې انډونیزیا او ازبکستان دواړو ویلي دي د ته چمتو دي چې د بین الافغاني مذاکراتو کوربتو پکړي. حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر شاوخوا یو میاشت وړاندې انډونیزیا ته د سولې د موضوع په تړاو سفر هم وکړ. بلی جلال زئی صاحب،
ډیر زیات مننه. نسیم شفق حجمل تورمان د کابل کې د سیاسي چارو د وڅارونکو سره پر همدې مسله خبرې کړې دي. تر غمخ کې یادونه ول بولم چې د افغانستان د جمهور رئیس مطبوعاتو دفتر په یو اعلامیه کې د قطر د غونډې د لغوه کېدو د ملامتۍ بار پر قطر ورواچاو. په اعلامیه کې لیکل شوی و چې د قطر حکومت د جمعې په شپه یو لیست راستولی و، او د یو شمېر کسانو نمونه یې په دغه لیست کې لیکلي و چې د دوی په وړاندیز په قطر کې غونډې ته ورسی خو ارګویل چې حکومت ته د قطر دا کار ته منلو نه ورنو او د افغانانو اراده ته له به احترامي ډک حرکت ګڼلایو. از ما بل همکار جمال تورمان په کابل کې د سیاسي چارو لای و کتونکي سید حاجی سید داوود سره مرکه کړی ده او په پیل کې لغت خپشتنه کړی ده چې په ازبکستان کې اوس دغه سي کتنی یا دغه سي خبرو امکان څومره دی؟
یو شی چې په دې څو ورځو کې په خبري کېږي هغه دویمه ناسته دوی د سي پلان کړی و چې دا په سمرقند کې په ازبکستان کې ترسره کیږي او دا د ازبکستان غونډه به ډیره مختصره وي او تخصصي به وي او په دې کې به کم کسان ګډون کوي منتها هغه کسان چې په دواړو اړخونو کې په مسایلو باندې وارد دي او په تخنیکي برخو د راتلونکي افغانستان باندې خبرې سره وکړي. نو زه فکر کوم چې اوس تر یو حده پورې دې ته تیاری هم نیول شوی و چې دا د قطر به عمومي ناسته وي. کله چې عمومي ناسته خلاصیږي د عمومي ناستې وروسته به دا د ازبکستان ناسته ترسره کیږي.
د ناستې ځای هم دا هم مثلا ډیر مهم دی، د دواړو خواوو باید قناعت وي په دې باندې. فکر کوئ چې طالبانو ته به سمرقند یا ازبکستان مثلا دا د قناعت وړ ځای وي او په دې به مثلا راضي شي چې هلته کینی د خبرو لپاره؟
دا د طالبانو او د افغانانو کومه غونډه چې په فبروري کې په مسکو کې وشوه هغه د رئیس جمهور پوتین په ابتکار شوی وه. دا دویمه غونډه چې په قطر کې کېده هم د ماغې د فبروري د غونډې په دوام سره دا غونډه رامنځته شوې وه چې د روسانو او د قطر د هیواد ترمنځ او د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ یو تفاهم رامنځته شوی و. نو زه داسې فکر کوم چې د قطر هیواد روسیې نږدې دی، همداسې چې قطر امریکایانو ته نږدې دی روسانو ته هم نږدې دی، او روسان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې لهستان، تاجکستان په دې هیوادونو کې کافي نفوس لري. یعنې په دې معنا چې طالبانو
ته داسې ښکاري ښاغلی داود چې د امریکایانو په پرتله باندې روسان د افغانستان د سولې په خبرو کې ډېر مخکې دي او هڅې زیاتې دي.
په دغه سره ویلی نه شو، دقیق ویلی نه شو چې روسان به ډېر مخکې اوسي، اما روسان اوس مطرح دي. یعنی روسان په قضیه کې دي، هغه په دوه درې دلایلو روسان مطرح شوي دي. یو دا چې طالبانو سره ډېرې ښې او نږدې اړیکې لري، دویم پاکستان سره ډېرې ښې اړیکې لري، دریم قطر سره ښې اړیکې لري، او ازبکستان هم د دې مخکې د مخکې نه سینه دربولې ده چې موږ حاضر یو چې دغې غونډې ته ځای ورکړو. نو پرته د شکه روسان اوس مطرح شوي دي.
دا او په کابل کې د سیاسي چارو څارونکو حاجی سید داوود.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په فراه او بادغیس ولایتونو کې د پیازو د ساتنې لپاره 15 بابه سفر انرژي سړی خونی جوړوي. د دغه وزارت وایاند اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل دغه سړی خونی به د روان کال په ترڅ کې د پیازو د ساتلو کښته د بزګرو د هڅونې او په بازار کې د خرڅلاو د نرخ د کنټرول په هدف جوړ شي.
د کرنې وزارت روان کال په ترڅ کې په فراه او بادغیس ولایتونو کې د پیازو د ساتلو لپاره 15 بابا صفر انرژي سړې خونې جوړوي.
ښاغلی رستمی وایي دغه وزارت په پام کې لري چې په نورو ولایتونو کې هم لکه کابل، پروان، کاپیسا، لوګر، میدان وردګ او غزنی کې ورته سړې خونې جوړې کړي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي ټاکل شوې سبا د سور لومړۍ نیټه په دغه ولایت کې د کورنیو صنایعو درې ورځنی نندارتون جوړ شي. د دغه خونې مشر سعد خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې چې د کورنیو صنایعو او د هرات د پیاوړي صنعت د پیژندنې او بازار موندنې په هدف جوړیږي، کورنۍ صنایع به له سلو په زیاتو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي.
هر کال د سوال لومړی ونی د صنعت ونی په نوم نوول کیږي چې په دې ونی کې د کورنیو صنایعو نندارتون جوړیږي او کورنۍ تولیدات پکې نندارې ته ایښودل کیږي.
ښاغلی خطیبی وایي په دغه نندارتون کې به د خوراکي توکو او نوشابو ترڅنګ ساختمانی مواد او لاسی صنایع نندارې ته وړاندې شي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنیو اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر و او یو افغانۍ 50 پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاون 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 55 پوله او زر پاکستانی کلدارې 540 افغانۍ.
او له همکاري فیروزه عزیزی څخه مننه کوم چې د تاسو ته څو مهم البته په دې ساعت کې خبرونه وړاندې کړل، اقتصادي خبرونه وو. اوس ورځو به نړیوالې مسلې ته. نن په مصر کې خلک په یوه ټول پوښتنه کې ګډون کوي. نن سهار وختي په مصر کې خلک د رای ورکولو لپاره ووتل. مصر په وروستیو کې په نړیوالو مطبوعاتو کې د انتخاباتو او د ولسي انقلابونو له امله ډېر مطرح و. اسمت ساروان، تاسو ته وایي چې په مصر کې د نننۍ ټول پوښتنې هدف څه دی؟
مننه فرشته جانې. په مصر کې نن خلک په ټول پښتنه کې ګډون کوي. د دې ټول پښتنې هدف دا دی چې آیا خلک له دې سره موافق دي چې په اساسي قانون کې بدلون راوړل شي چې اوسنۍ ولسمشر عبدالفتاح السیسی تر 2023 پورې په واک کې پاتې شي. په اساسي قانون کې وړاندې شوي بدلونونه به د السیسی د واک موده له څلورو تر شپږو کلونو پورې اوږده کړي او همداراز به دته اجازه ورکړي چې یوه بله دوره هم ځان ولسمشرۍ ته ونوموي. انتقاد کوونکي وایي دا تغیرات به په سیاسي چارو کې د پوز رول زیات کړي او ولسمشر ته به پر عدلي او قضایي چارو کې او اختیار ورسیات کړي. د مصر پارلمان چې د سیسی پلویان پکې اکثریت دي، د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ په اساسي قانون کې د بدلون په ګټه رای ورکړي.
دا سید عبدالفتاح السیسی خبره وکړه. د مصر اليوم په نوم د مصر و کورنۍ خبری رسنۍ وایي چې عبدالفتاح السیسی نن سهار په نوې قاهره کې رای ورکړه، خپل هم د رای مرکز ته تللی و. په مصر کې به دغه انتخابات درې ورځې وي، د سهار 9 بجو، د ماښام تر 9 بجو پورې به د رای مرکزونه خلاص وي او خلک به په اساسي قانون کې د تعدیل په څرنګوالي باندې رای ورکړي. ساروان صاحب، تاسو د انتقادونو یادونه وکړه. د بشري حقونو ډلو د مصر په اساسي قانون کې دغه ممکن اصلاح په اړه څه ویلي دي؟
دا اقدام د بشري حقونو د پلوي ډلو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په اساسي قانون کې د تعدیل هدف د سیسی د استبدادي واک د مودې اوشتول بللي، او د بشري حقونو بلې ډلې امنستي انټرنیشنل بیا ویلي چې پارلمان له وړاندې څخه د دې تغیراتو ملاتړ کړی او بشري حقونو ته بې پروايي ښکاره کړې ده. سیسی په 2014 میلادي کال وروسته له دې واک ترلاسه کړ چې د په مشه پوز پر پخوانی اسلام پال ولسمشر محمد مرسی کودتا وکړه. مرسی وروسته لدې د پوز له لوري له واک لري شو چې پر ضد پراخ مظاهره وشوي. سی سی تیر کال په انتخاباتو کې 90% رای وګټلې. د اوسنۍ ټول پښتنې نتیجه به یوه ونې وروسته یعنی د اپریل په 20 نیټه اعلان شي.
ډېر مننه. د مصر اليوم چې په د مصر و کورنۍ رسنۍ ده، معروفه رسنۍ ده په مصر کې، په حواله د مصر څخه بهر د مصریانو لپاره د رایو پروسه پرون پیل شوې ده. د دغې خبری رسنۍ په حواله په مصر کې وګړي 100 میلیونه دي او تقریبا 55 میلیونه د رای ورکولو په شرایطو برابر دي، یا په دغه ټول پوښتنه کې د ګډون په شرایطو برابر دي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ورسو اجمل تورمان ته چې په کابل کې د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه لري او بوای چې پر کومو مهمو مسلو یې تبصرې خبرې کړي دي.
ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د قطر غونډه وزنډېده که لغوه شوه دا به وروسته روښانه شي، خو هغه څه چې د قطر د غونډې په باب د قطر او کابل ترمنځ د طالبانو سیاستوالو او حکومت ترمنځ په دې ورځو کې پیښ شول لنډ او اوږده لیستونه راووتل، همغږي او مخالفتونه وشول او بالاخره د بین الافغاني تفاهم غونډه په خپل وخت ونه شوه، چې د سر مقاله لیکونکي په خبره څومره پرې افسوس وکړو لږ دی. ورځپاڼې لیکي په دې لوبه کې هیڅوک هم ګټونکي نه و او نه دي، سره له دې چې ظاهرا د حکومت مراد پوره شو او غونډه ونه شوه. ملیار من خپلواک ورځپانې په خپل یو مطلب کې د یو شمیر افغان شنونکو په حواله لیکلي، په تیرو دوه اونیو کې د دوهې د ناستې لپاره د افغان حکومت هڅو د سیاسي عملیاتو بڼه درلوده او د پردې تر شا د هر هڅه دا و چې یا د غونډه لغوه کړي. په مطلب کې راغلي ټاکل شوې وه دغه ناسته د روانې میلادي میاشتې له 19 تر 20 نیټې پورې په قطر کې جوړه شي، خو جمهوری ریاست د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې وروسته له هغه چې په دغه غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی د سفر لپاره ټوله تیاری ونیول شوه، د قطر حکومت یو نوی نوملړ چې باید یاد کسان په دغه غونډه کې ګډون وکړي افغان حکومت ته وسپاره، چې په ویلامیه کې دا د افغانانو پریکړې او ارادې ته به احترامي ګڼل شوې ده. سرخط پلواکی ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د یو شمیر شنونکو په حواله لیکلي دا چې له افغانستان نه قطر ته د تلونکي پلاوي شمیر ډیر او جوړښت یې ځواکمن و، نو طالبان له دغې غونډې په شا شوي او هڅه یې کوله چې د خپلې خوښې کسان د مسکو په څیر دوهې ته هم ور وغواړي. د شنونکو په حواله دا هم راغلي چې طالبانو د مسکو په غونډه کې ډیره سیاسي ګټه پورته کړه او د دوهې ناستې په اړه یې هم ورته پلان درلود. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه د یو شمیر بهرنیو اژانسونو په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د دوهې غونډې ځنډیدل افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا د هلو ځلو شاته تګ و.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو څه فکر کوئ؟ څه نظر لري په دوحه کې چې کومه غونډه لغوه شوه چې باید نن پیل شوی وای؟ ستاسو په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم پر تاسو ته شمیره باندې خپل پیغامونه مشتره واستوي. تر لنډو څو خبرو وروسته به درته خبرو کړو. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په کونړ کې له یو شمیر شوت سره خبرې کړې دي چې دوی پر دغه بهیر باندې څه نظر لري. دا به واورو، بیا به ستاسو پیغامونه راخلو.
مثال مامن دی په دې جنگ کې چې دی خويند ډیر تکلیف وړي، ډیر رنجوړي، ځکه چې په جنگونو کې د زین خويند پلرونه له لاس ورکړه، زین چې دی ورونه له لاس ورکړه، د کورنۍ نګ دی خپلوانی له لاس ورکړه، خونځوي ته په ډاډه زړه نشتلې، له کور په ډاډه زړه نشراته، هر ورځ د غم په ټغر ناسې وي، هر وخت سترګې سرې وي. مثال یادې د دولسمی بیتولګي ز د کاونټ کې په روان جنگ کې خويند او مين دی ډیر زوري، ځکه چې خويند خو خپل خان دان لاس اور کئ، مورغان خپل بچی د لاس اور کئ، بے سرفرسته کیږي، یعنی بچی بخی اطمینان شي څوکم نه لري، هر ورځ د غم په ټغر ناست، یعنی د افغانستان کې د څوک نشته چې زله درد نه نه لیدلې.
زمانم سارا دې په دې کې چې نه خوینه مې دې ډیر زیات، یعنی دردیږي، یعنی ځنه داسې خوینه مې چان تر دې خپل غوادي هم نه لیدلې، خود لاس اور کړي، او ځنه زمونږ مشمن هم داسې دې خپل پلاران لاس اور کړل او یتیمان شول، هم داسې پات شول په میدان کې، او مې دې مو هم داسې پات شول.
نو مثال ما ده د دم کلی اوسیدونکو ما باید یو بل سره کینی خبرې وکړي، یو بل خبر ته احترام وکړي، یو بل نظرونه واوري او خلار انتخاب کړي چې هغه سره موږ سو کال او آرام جن وکړي.
زل مخالفین ورونو غوښتنه کوم، جن خو زمنګ د دولت سره دی، ل امریکا سره خونه دی، زمنګ کونډ کیږي، زمنګ خويند کونډ کیږي، زمنګ مېند بوري کیږي، امریکایان خونه بوري کیږي نه کونډ کیږي، هغه خونه جړیږي، جړیږي موږ باید زمنګ له دولت سره خبرې وکړي، راشه زمنګ له دولت سره کین، زمنګ دولت شکر اسلامي دولت، امریکایان درد نه ویني، درد خو مونږ ویني، زړونه خو زمونږ فرهر کیږي.
دا د کونړ د یو شمیر نجونو او میرمنو خبرې وې چې تاسو د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري سره واروې دي. د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې په څو ثانیو کې تاسو ته د افغان بیسیم له لارې را رسیدلي پیغامونه چې تاسو راسته ولې خبرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي په قطر کې د سولې د غونډې د لغوه کېدو لوی عامل د پاکستان ملیشه طالبان او د قطر هیواد دی چې په قصدي شکل یې د غونډې د تحریم هڅه وکړه، چې په دې سره طالبانو بیا څرګنده کړه چې دوی سوله نه بلکې جنگ غواړي. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلي موږ د قطر غونډې ته ډیر خوشبینو، خو دا غونډه کله لغوه سوه موږ ډیر ور باندې خواشي نیسو. د ازادي راډیو بل اوریدونکو انګار خروټی له شکین څخه لیکي د سولې خبرو ته اوس مهال د افغانانو هیلې مړاوې شوې دي، ځکه طالبان د سولې په خبرو کې جدي نه دي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې سم نسي لوستل کېدلی لیکلي دي چې موږ له حکومت او له طالبانو غواړو چې د خالد په نوم او د الفتح په نوم کوم عملیات چې پیل کړي بند کړي او پر اوربند خبرې وکړي. اوریدونکو دغه پیغامونه چې تاسو ته د افغان بسیم د تاسو ته لشمیرې لاري مشتراسته وي او ازادي راډیو خبروي د تاسو خپل نظر دی. ازادي راډیو په دې کې به طرفه ده او هغه اوریدونکو ته چې یو پیغام مکررن څو واري راستوي باید وایم چې هغه پیغام نه را رسیږي، نو هم ستاسو پیغام نسیل وستل کېدلای